سلام وړاندې کوو دوستانو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زموږ غږ له آزادې رادیو ناوړی په را روان یو ساعت کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوي په دې هیواد کې د نامنیو زیاتېدو د تفتیش کار هم ستونزمن کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. په مکړې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شارف دروري.
په سر کې د خبرونو سرچې کې امریکا افغان هوایي ځواک ته څلور نوري جنگي الوتکې ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د سیاسي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه او د ایران ولسمشر د امنیتي دلایل له امله اوتریشته خپل سفر ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وايي یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کوکول پیلوټ په مسؤل ډول ځان له الوتکې غورځولې چې طبي پرسونل روغتیاي وضعیت څېړي. کوکول دغه الوتکې ورسته له هغه سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګر پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیاره د امریکا د 455 ام هوایي جزتام پورې مربوط دی. طالبانو ادعا کړې چې یا د الوتکه دوی نسکوره کړي. امریکا څلور نوري جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د سیشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور ای من پنیوش ډوله سوپر توکانو جنگي الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک سره د دولت وسلوال مخالفینو په وړاندې په روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د هغو شلو الوتکو یو برخه ده چې څلور یې مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وي او پاتې نورې به تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوی چې د افغانستان هوایي ځواک ورستر بولې پیوړی کیږي او نوې جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي تر لاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د سیاسي جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2019 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د سیاسي جام لوبو د غوراوی د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي رادیو ټول چې دغه بری افغانستان ته د دې زمينه برابر کړی چې د آسیا جام لوبه تلار پیدا کړي. د 2019 میلادي کال آسیای جام لوبي په متحده عربی اماراتو کې تر سره کیږي. بیا هم شرغلاست. د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتی دلایل له امله تر نامعلوم نیټه خپل رسمي سفر ځنډولې دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دفتر د سیشنبه په ورځ خبره کړې ولسیبه چې د ولسمشر حسن روحانی او د هغه د پلاوی سفر چې ټاکل شوی و د مارچ په 10مه او 11مه تر سره کړي د ایران له لوري د امنیتی دلایل له امله ځنډول شوی دی. د اوتریش د ولسمشر د دفتر ویاندې هینز فیشر وویل دا نه د سرګند سوي چې امنیتي دلایل څو. د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویاندول چې په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي غوښونو نشي نشانه نه وي. د ایران د حکومت رسمي ویپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خو پر موافقه کړې و ځنډیدل تایید کړي خو د امنیتي اندیشنو یادونه نه ده کړې. دا به اوتریشت له هغه وروسته چې د 2015 میلادي کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وسوه د روحاني دوهم رسمي سفر وای کای تر سره کړی وای. هغه د جنوري په میاشت کې له ایتالیا او فرانسې څخه کتنه وکړه او د ایرباس 148 الوتکو درانیولو په ګډون د 40 میلیارډ ډالرو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او پینټاګون د ترکیه په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنۍ ته ویلي چې له خپل ځایونو ووځي. د سه‌شنبه د ورځې په صادر شوی امر کې په سیمه کې د تورستي ډلو له لوري د غواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په اډانه کې د امریکا کونسلګری په انچرلیک ازمیر او مګلا کې د امریکایي پوځیانو کورنۍ او د امریکا د حکومت ملکی کارکونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګون ویان پیټر کوک په مشخصه توګه د هغه غواښ یادونه و نه کړه چې په اساس دغه امر ورکول شوی خو زیاته کړه چې په سیمه کې د کورنۍ د مسؤلیت په خاطر دغه احتیاطي اقدام کړی دی. له دغه اقدام سره به په وخت کې دغه راز د امریکایي اتباو ته تر له دغه اقدام سره په یو وخت دغه راز امریکایي اتباعو ته ترکیې ته د حملو د خطر د زیاتوالي په خاطر د سفر نه کولو سپارښتنه بیا تازه سوې ده. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبې په ټولو جوماتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي. دا خبره د دوشنبې شاروال پرون سه شنبې رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي دا اقدام د لمونځ کوونکو د امنیت او امن نظم د ټینګښت په هدف کېږي. د دوشنبې شاروالۍ دغه راز ویلي چې دغه تجهیزات به د جوماتونو او عبادت کوونکو په پیسو نصبېږي. د فرانس پریس خبري اجانس د یوه حکومتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند سوی وایي چې ویلي دی د دغو اقداماتو هدف د هغو ډلو په نښه کول دي چې د افراطي سلفي اسلام پیرویان دي او په جوماتونو کې عبادت کوي. د ولسمشر امام علي رحمان پیاوړی سکولر حکومت په هیواد کې په دیني موسساتو کنټرول زیات کړی چې د جماعتونو لپاره د ملا امامانو ټاکنه هم پکې شامل ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان صوب کوایی په دې هیواد کې د نامنوی زیاتی دود د تفتیش کار هم ستونزمن کړی. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا یو شمېر نورې جنګي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
نن هم موږ یوه جوپه د ای نه ویشت الوتکو چې یا سپورتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغلله چې دا بیا اخیره نوي د دې نه وروسته نور هم راځي.
دا حکومتي چارواکو پرله پسې استعفا او په مشرانو جرګه کې اندېښنې پیدا کړې او پرونی په دې اړه له حکومت نه د وضاحت وخت نه کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که چیرې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویانو نن خپل اعتراض پای ته ونه رسوه نو نن به د هغوی پر ضد عملیات وکړي. ترکیه وایي ګڼ شمېر انساني قاچاقبران نیولي. پر دې سربیره د انصاف په لټه ازادي اورېدونکي ونیس پروګرامونه هم لرو. مغلا ساده رادیو ناوړی د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا سرپلټون کې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې ورستر بلې خرابيږي په دې هواد کې د دل لپاره کار کول هم سختيږي. جان صوب کوی ور بیا په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د ځای کېدو خبره کړې ویلې دي. په دې برخه کې وساسي ستونزه ده چې په درغلیو کې لخکیلو تورونو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی. نوریاس نوری په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار مشر وایي په افغانستان کې په تیره څه باندې ولسیزه کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوي چې دا یې په اوس وخت کې دقیقه اندازه نشي ښودلی. جان سوبکو له برتانوي انډیپندنت ورسپانس سره په ځانګړي مرکه کې چې د سیشن بي پورې مهمه برخه خبرې کړې ویلي چې ډېر ستونزې په هغه بڼه کې چې د امریکا حکومت د سوداګرۍ په چارو کې مختوري راپورته کړي او اساسي ستونزې هم دا ده چې له افرادو سره د هغوی د غلطو کارونو یا تیروتنو په خاطر حساب کتاب نه دی شوی. په هغه نهایي راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د جګړې د وخت د قراردادونو په اړه یوې امریکایي کمیټې خبر کړی ویل شوی چې له هر ډالر چې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي لږ تر لږه 9 سنت په درغلیو کې ورک شوی دی. د انډیپندنت په وینا له هغې وروسته د امریکا د سرپلټون کې ادارې د څېړنو په نتیجه کې په افغانستان کې څه باندې 946 میلیون ډالر سپما شوي او لسلو زیات کسان هم نیول شوي او پر هغوی جنایي تور پورې شوی دی. جان سوپ کوچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی سرپلټون کوي وټاک ترڅو په دې هیواد کې د بیا رغونې په چارو کې د پیسو د ځای کېدو مخه ونیسي. له انډیپندنت سره په مرکه کې په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلي دي چې د پخوا په څیر اوس په دې هیواد کې په آزادانه توګه د څارنې کار مخ ته نشي وړی. هغه د هیواد د ورستي د 13 فبراير د میاشتې سفر ته په اشاره وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله له پوځي اډو بهر اونه ووت. سوبکو وویل په خو به هر ځای ته سفر کاوه له والیانو او د پولیسو له چارواکو سره به کتل او د کوکنارو کروندې به له نږدې کتل خو اوس دا کار نشي کولای. هغه وایي په افغانستان کې د امریکا په مالی مرسته د پروژو څېړنه او د مالی چارو کتل ورستر بل سختيږي او خطرناک کیږي. سوپکو د ناامنۍ ترڅنګ اداري فساد او د مخدره موادو قاچاق نور لوی ستونزې وبللې او زیاته کړه اوس هلته کار ډېر ستونزمن دی. یو وخت یې له ډېرو ښو صادقو افغان پولیسو څارنوالانو او قاضیانو سره کار کاوه چې اوس ډېر دغه خلک هلته نشته. هغوی یا له هېواده تښتېدلي یا ډارول شوي یا هم په پیسو اخیستل شوي او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو د درغلۍ یا ځای کې دوی یوه وروستۍ بېلګه چې د سوپکو په مشرۍ د امریکا څارونکې ادارې په وروستیو میاشتو کې افشا کړه، هغه د ایټالوي کامیابه اوزو او د تیلو د یوه ټانک د جوړولو قراردادونه وو. په یوه قرارداد کې په افغانستان کې د کشمیري د صنعت د ودې لپاره له ایټالیا د څو کامیابه اوزو د اخیستو لپاره په میلیونونو ډالر لګول شوي چې وروسته دغه څاروي ورک شوي او د تیلو د یوه ټانک په جوړېدو هم چې لګښت یو یا څو لکه ډالر غواړي، درې څلوېښت میلیونه ډالر لګول شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمېر نورې جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا نهه ویشت ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نوې الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې افغان لوري ته د نوو ورکړل شوو الوتکو په اړه معلومات ورکړي.
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکه او هلیکوپټر راغله وای زوخت نن هم یو جوپه د ای نه ویشت الوتکو چې یا سپورټوکانو ورته وی یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا به اخیره نوی د دین ورسته نور امرازي او موږ وړو چې د هوایي پاوز موږ غختلی شي او خپل په خو غدريږي.
تاسو سره د امریکا له خوا سمه چې معلومات لرم د نور الوتکو یا تیارو د مرستې جمعنه هم سویده د نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول ری د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړی کی
ګوره د ای نه ویش خو بالې ثابت الوتکې دی په تکتیکی برخه کې د ډېرې خې الوتکې دی مونږ ته نه خګټه پورته کولای شو. دا توپ حملري ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمون کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دی مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خګټه پورته کو او د امریکا متحده تلکه څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1500 هلیکوپټرو یو جوپه راځي او بیا وروسته د اینه ای نه ویشت یو بل جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډاله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې دي چې په نږدې وختو کې ان شاء الله پیلوټان په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختميږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړي و چې ډیر ژر به د افغانستان په وایز وکونو کې دا شامل سی او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي.
ګوره د هغه تر څنګ موږ د کاش پالوته کې خې ډیری لرو د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نه پدې قوي توګه تر نه ګټم پورته کو پیلوټان هم لرو خې ډیری مدرن تیری دي. د دې تر څنګ به پیلوټ الوتکې کې راشي تاسو ته معلومه ده چې به پیلوټ الوتکې کې هدف ډیر دقیق ولي کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډیر کم کیږي که چیرې دقیق هدف ورکړل شي هغه نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پاوس ګړی توګه د هوایي پوز لپاره ډېر مفیدی وي او ډېر بخې وي. نو ان شاء الله په نږدې وختو کې هغه د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب د دغه تیارو سره په مجموع کې د سمر شترو سپورې تر لاسه سوي دي سکه علي په دغه تیر سومیا شتو کې د تیر کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونو سره پیوړی سي.
ګوره د تیر کلونو په نسبت باندې خو زه در طویل شم چې سکه هوایي پوز ته دومره کار شوی او چې په څو تیر کلونو کې نه و شوی. کومه سره مقایسه کو دغه سکه کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډېر د ایم ډی 1500 الوتکې د کاش الوتکې په هلیکوپټر او د الوتکې نه ویشت د الوتکې راغله. نو هوایي پوز لپاره زه تاسو ته ویل شم چې په سکل کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو وروستي استفاګانو په اړه اندېښنه ښودلې او له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې دا د استفاګانو علتونه دي ورته روښانه کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت د کابینې د زینو غړو او یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ناڅاپي استفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بیلابیل خبرګونونه راپارولي او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشرامنس تکړي. د مشرانو جرګې زینو غړو د سې شنبه پورس د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت د دغه استفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست
د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دمانه ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي ل دې سرګندګي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
زین بیا د استعفا کوونکو عمل ستای او وای چې دوی د یو شمیر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وای د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو لمنلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمیر نور دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنی شرایطو کې د حل لار نه ده، خو شهامت یې باید اوساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر نور غړو وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمیر لوړ پوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وای چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. خاغلی مسلم یار وای استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه هم ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مخالفت چې حکومت ولس موږ تر اسوال لاندې همدم وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولای او دوی ملي فشار دوی خپل دلایل نشي ویلی حکومت ته، کولی شي طالب مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپل عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وای په حکومت کې دننه یو شمیر کړي د خپل شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپل ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندستان څخه د سه شنبه پرز د حامد کرزي نړیوال هوایی میدان ته ورسید او له تاوده هرکلی سر مخ شو. ابراهيم صافي په اړه رپورت راکړي.
د سه شنبه پرز کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دراتلو شی بیرانګ دی کېدی، د حامد کرزي په نړیوال هوایی میدان کې د مینوالو ډېرې دوه شیبه په شیبه زور اخیسته او وطن او خوشحالي او د ځوانانو احساساتو ته بل رنگ ورکوه. د لوبغاړو هرکلی ته د کابینې او ملي شورا یو شمیر خړی هم راغلی وو. هغه مینوال چې د لوبغاړو د ستایلو لپاره راغلی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل اتلانو ویاړي. سوتن دغه مینوال خپل د خوښۍ احساسات را سره داسې شریک کړل.
به حد خوشاله یو دلته راغلی ترڅو خوشحالي د ملي اتلانو سره لنګدی ول مانزو. هیڅ حد نشم ویل چې کوم حد خوشاله یو تاسو ویني ټول مینوال راغلی ترڅو خپل اتلان لند تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوندۍ دی، افغانستان تل دی ژوندۍ.
مبارک زه رستم خیل مونږ ډیر خوشاله یو چې ټانډي سمات اور کړلو ډیر خوښي اتلاس نور صدر ته ډیر مینوالیو خو چې ټانډي سمات افلا
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې لا دې لا زیاتې بریاوې له ځان سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په ځان باوري دي چې په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان ته نوري بریاوې هم راوړي.
دواګانې چې موږ د ویسټ انډیز غونډې ټیم مات کو نو ان شاء الله نور هم دغه سان تاسو چې موږ د دواګانې وکړي نو ان شاء الله راتلونکي شکه مسابقې دي چې کوم اوس موږ مور د خلکو نه مور چې پاکستان سره درې مسابقې لرو نو ان شاء الله کولای شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسولین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې خلوبه وکړه او له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمرینې سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالۍ وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړوي
تاسو ته معلومه و د دې نه مخکې موږ بنگلاديش نه هم مخکې وو یعنی په شلوري د سیالي کې پرینکینګ کې په نه هم مقام باندې وو خو د وشتندیز د لوبي په کډولو سره به ان شاء الله ولادز د کرکټ د بینلی شورا د خاصه مشته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیب ګورو په پیلن ووس هم موږ دوه فل ممبر شاته پریشي د لکه زیمبابوي او بنگلاديش په نه هم مقام باندې قرار لرو.
په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې دغه لوبې ترسره کیدلې مخ شو چې په پیله کې افغان ټیم وتوانید د خپل خو لوبو په ترسره کولو سره له دغه سلورو نه یو لوبه وګټله او نور سیالۍ په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته بایللې. هم افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټنډرډ لوبه کوي او د افغان ټیم راتلونکی ښه ارزوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د ورزشي فدراسیونونو رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان څخه ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. دوی پرون په یوه لویه غونډه کې ویل چې دغه فرمان به د لوبو د ودې سبب شي او په ورزشي فدراسیونونو کې به کاري ستونزې هوارې کړي. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ لڅ مودې رئیسي مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافات لامل تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونو رئیسان او ورزشکاران د دوه اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوې ساده شوی فرمان یو شی اقدام بولی. دوی د سیشن به پورز په یو اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودی او په ورزشي فدراسیونو کې د کار د شکو لپاره ډیر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صدر کړی لارې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې خوځلې کی. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صدر کړی واضح او روخانه خط دی ورزش دی ودی په اړه مېستر غلې
د ولسمشرۍ مانی په هیواد کې د ورزش د ودی او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د لمنځوړلو په خاطر څمد مخ کې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونو د مشرتابه پلاوی انتصابي کېدل او له مالی وزارت سره د ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلي دي. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونو د معیار کول لپاره هم یو کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهره په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي.
هر څوک چې لیاقت لري هغه چې په ورزش پوه دی هغه د ورزش علم ویلې ده هغه چې پوهی په ورزش اغه په تربت بدني په ورزش اغه باید مقرر شي په دغه چوکي کې په پدروسلو کې په اولمپیک کې په رئیس اولمپیک کې کار سوچي
نه به خاطر د ورسي خود اولمپیک
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې په اړتیا او لزړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې موډي لري تیرې کړې دي اوس دې موږ ورزش ته پرېږدې چې ذهن مو آرام شي چې ورزش وکړو خدای
ورزش کنه مرمه بهتر است خوبتر است.
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او میر ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزش او ورزشکاران ته څنګه چې لازمه و هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځنګړی توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ کچيري په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویان خپل اعتراض پرون او بخینن ختم نکړي پر ضد به عملیات وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان داخله چارو وزیر وای کچيري په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری پلویان په خپل خوخه احتجاج ختم او سیمه پرې نګدي نو دغه پر ضد به عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته پرېډ زون یا حساسه سیمه کې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قدری د پلویانو احتجاج روان دی چې سلګونه کسان پکې شریک دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که چېرې احتجاج کوونکي له انتظامیې سره د خبرو اترو له لارې احتجاج پای ته ونه رساوه نو بیا به پولیس او نور امنیتي ځواکونه د میډیا د استازو په شتون کې د هغوی پر ضد عملیات وکړي. د تیر یک شمې پر ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ چې د رسنیو د راپورونو مخې په تیرو درې ورځو کې له احتجاج کوونکو سره په اخو ډب کې تر 15 زیات پولیس ژوبل شوي هم دي. که څه هم د اسلام آباد انتظامیه تیر ورځ دغه احتجاج کوونکو ته د شپې تر 3 بجو پورې وخت ورکړو چې په خپله خوښه له احتجاج لاس واخلي او سیمه پرېږدي، خو د داخله چارو وزیر وویل که چېرې د احتجاج کوونکي په خپله خوښه احتجاج ختم نه کړي نو بیا به پولیس په زور له ډي چوکه پاسوي. نوموړي بیا وویل چې حکومت غواړي دا مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړي او زیاته کړه که په راتلونکي یو ساعت کې دا خبره منطقي انجام ته ونه رسیږي نو ما پرېکړه کړې ده چې د شپې پر ځای سبا سهار په رڼا او د میډیا د استازو په شتون کې به ډي چوک په هر صورت له احتجاج کوونکو خالي کوم. زه غواړم چې په دې موقع د میډیا استازي موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو وګوري او په کیمرو کې محفوظ کړي. د هغه په خبره موږ د احتجاج کوونکو پر ضد په عملیاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو، خو له موږ سره د عملیاتو د حکم تر ورکولو مخکې د هغو معصومو خلکو فکر دی چې په بېلابېلو هیلو بهانو دغه احتجاج ته راوستل شوي دي. ښاغلي نثار همداراز وویل پولیسو ته یې امر کړی چې د احتجاج کوونکو پر ضد د ممکنه عملیاتو پر مهال د وسلې نه کاروي او په خبره چې سیمې ته وربلل شوي پولیس او ملشه ځواکونه غیر مسلح دي او نه غواړي چې خبره ویني بهیدنه ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې په اسلام آباد کې باید داسې ونه شي چې وډل راشي پر یو ځای پړاو واچوي او ټول ریاستي نظام د سپوتاش کړي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د قانون ماتونکو پر خلاف به خامخا اقدامات کوي. په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو لخوا د روانو احتجاجونو له امله د دې ښار په ډېری سیمو کې د موبایل سرویس هم غیر فعاله دی چې د دغه ښار اوسیدونکي له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د داخله چارو وزیر په دې اړه معذرت وکړ او ویې ویل چې د موبایل سرویس یې د امنیتي ستونزو له امله غیر فعاله کړی دی چې ډېر ژر به یې بېرته فعاله کړي.
ل دویمې نړیوالې جګړې را وروسته جاپاني پوځیانو د لومړي ځل لپاره د اجازه ترلاسه کړه چې د جاپان څخه بهر په جګړو کې برخه واخلي. تفصیل به د احمد شیبر په ریپورت کې وو.
د جاپان سرجازم شینزو ابي وویل چې د امنیت په برخه کې نوی قانون به د ټوکیو دفاعي قابلیت پیاوړی کړي څو د دشمنانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښ مخه ونیسي. د جاپان پارلمان په سپتمبر کې ولایت تصویب کړی و چې جاپاني پوځان کولای شي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي. د لایحه د سیشن به پروسه تصویب شو. تر دې پریکړې وروسته د جاپان سر اعظم شینزو آبی خبري غونډې ته وویل زموږ شاوخوا امنیتي حالت په سختۍ دی. زه فکر کوم چې ډیرو کسانو شای روان کل دا په خپل احساس کړی وي. اوس په نړۍ کې هیڅوک په یوازې د ځان دفاع نشي کولی. دا امنیتي پریکړه لیک به له دې سره مرسته وکړي چې غښتلې دفاع ولرو او مخکې تر دې چې جګړې وشي د هغې مخه ونیسو. شینزو آبی په دې ډول شمالي کوریا ته اشاره وکړه چې روان کال تازه د اټومي او د بالستیک توغندیو آزموینه وکړي. د جاپان د پارلمان د باندې بیا نږدې 2000 کسانو لاریون وکړ او له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د فومیکو یا ماګو په نوم یو مظاهره کوونکی فرانسپر سرجنټ ستو وویل زه نه غواړم چې جاپان په کومي جګړې کې شکیل شي. زه نه غواړم چې زما بچان یا زما لمسیان په جګړو کې برخه واخلي. په سپتمبر میاشت کې چې کله دا لایحه وړاندې شوه چې جاپانی پوځیان به په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، په لسګونو زره جاپانیانو د پارلمان او د صدارت د ودانۍ مخې ته مظاهرې کړې وې او له دې لایحې سره یې مخالفت ښولی و. بل لور ته واشنگتن د جاپان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی دی. د جاپان سریاسم وویل چې په امریکا کې د ولسمشرانو له بدلېدو را بدلېدو سره د توکیو او واشنگتن په اړیکو کې بدلون نه راځي. هر څوک چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر کیږي، د امریکا او جاپان اتحاد به زموږ د بهرنۍ تګلارې اساس وي. زه باور لرم چې موږ به له امریکا سره له نږدې همکاری یو، څو د آسیا پسفیک په سیمه او نورې نړۍ کې له سولې او امنیت څخه ډاډه واوسو. په سیمه کې چین او جنوبي کوریا بیا د امریکا برعکس د جاپان پوځي پراختیا ته اندېښنې څرګندې کړې دي.
دوستانو، زموږ له ازادۍ راډیو ناورې ته نیمې بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمال شارف څخه اورو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي و اپ 14 جنګیال وتاکي د افغانستان د بګرام په هوایي اډه کې راغورځېدلې ده. امریکا څلور نوري جنګي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیای جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د اوترش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایل لامل تر نامعلوم نیټه خپل رسمي سفر ځنډولی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او پینټاګون د ترکیه په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسنل کورنۍ ته ویلي چې له خپل ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبه په ټولو جماعتونو کې امنیتي کیمرې او د اوسپونو د مندلو نور ماشینونه نصب کړي.
ترکیه وایي اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د لیکت تقریبا 40 تنه قاچاقونکي نیولې دي. انقره کې اروپایي ټولنې سره د شوې تړون لمخې ترکیه وبخي. انقره له اروپایي ټولنې سره د شوې تړون لمخې مکلفه ده چې لخپل خاوري یونان او نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه به د نوریاس نوري چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایجی د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د توري بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوې دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. دغه مشکوک قاچاقون کې د ترکیه، سوریه او عراق ادبا خودل شوی او ګمان کېږي چې د ایجی سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به خلک د پیسو په بدل کې په کشتیو کې لیږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقون په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقون کې هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقون سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ځای کې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دې خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه چېړلې ده چې دی وی درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي الته ورنه د بډو غوښتنه کوي. نو راځي دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نوورو
سره ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سمې شکایت نه د کمیسیون تخمین شوم مقوم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت او منفی ما ته نه راکړي. تا د رکالن زمو تقاعد پاته د ریاست خزینه تقاعد کې قانونا زمو حق میشن باید اجرای رو کی قائم قانونا یعنی کوم ممانعت لري ما ته جواب ورکي. دا مکتوبونه می کرا اوسه دی د ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا د شورا نه جواب دی نشته. جواب نشته می کدا قانونا نه مشقق کیږي چې زه په خپل کوټه کې نوم
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې و موږ تاسو د کار او ټولنیز چار وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول بیا
اغوی موږ ته مکتوب راکړ چې د ریکالن مارش ریاست خانه ته مکتوب میشته چې د ریکالن مارش دوی اجرا کړي. عمل ته چې ورغلم دوی بانجوی کول اینه مقصد الهی نفسانی وو بیانجوی کول چې ما ورته ویل چې جواب نشته چې قانونا به نمشقق کیږي چې زه په کور کې کینم. اغوی وویل زه دا کورونه مې نه سکولای
دوی څه غواړي نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې د سره څوړي نه پر ریاست خزینه تقاعد ته زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوریت روایت کین چې وځه رسمان د دوی خیانت ثابت ولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دای دا هغه وایي چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوی چا د غوښتنه درنه کړې ده
یو نفر د ټولواله قانون نه پېژنه خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي ا دې ما کار خراب کړ دا ولا قانون نه پېژنم خو مګر هغه دا چې پیسې خوري چې د هر څو نه بل پیسې نه کار نه جوړ کوي دا څو کارت دې ورغلم دا بل نفر چې مقرره شوی ده چې تاسو جواب ورکړئ نه شته دا د مکتوب چې د شورا نه مراوسته دی یا د ریاست جمهوریت نه مراوسته دی یا د وزارت کار امور اجتماعي نه مراوسته دی د دې جواب تاسو نه شته. بعض الله دره وایي بعض شه دره وایي بعض وایي چې نه مې موتراته
صدیق صاحب ساز درې کلن تقاوت څومره پیسې کیږي
یو لا کو پنځو زره کیږي مقصد دا چې یو یا تاین چې کزه ګرام مو ته به جزا ورکړي کانا ول دوی ول مشکل تر شي ته وي وای فساد اداري له منځه تللی ده در حالی کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسیږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. کارته پخوانی رئیس و هغه ته هم څو کرف د عارضې ماته به موجود ده هغوی صوبه ته امر ورکړی دي صوبه جواب ورکوي بیا بل رئیس ته یې چې هغه ته زه ورغلم هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی ټول ما سره موجود ساتید زما د دماغو وختونه ده چې د برکالان د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانون نمیشه حق بگم جواب ورکړي د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي شورا ته جواب ورکړي ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو د خاغلی صدیقی ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کال کېږي چې د حقوق نه دی ورکړل شوی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د خاغلی صدیقی ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د مین خاغلی رحمت شاه صالحی سره شریک کړه. خاغلی صالحی په اړه راته وویل
ما میخوایم که پر امتنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته وایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتل مجبور ول چې دلته پورز ورزو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي. خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوه میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق تر لاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کیږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کیږي، زه فکر کوم چې دا یو جدي مسله ده او باید وڅیړل شي. دغه دوست زموږ پیغام داده چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته راو پیژني چې د قانون منګولو ته وسپارو.
په دوست محترم پیغام مې است چې هر څه سره بر ما مراجعه وکړن او افراد چې مطالبه پول کردن از نه انا را بر ما شناسایی وکړن او انا را به پنجه قانون.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف ویګره
کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودې ونې خبرونه چې تاسو واوري د لا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونزې لري او غواړي چې ورته حل لري پیدا شي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کوو او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوغو پرې ورسوو. تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او ورتونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې چې په امانت سره به درته خبر کړو. لمړی د زینو غو دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځیو په اړه مشت خپل شکایتونه او غوښتنې راستول دي په کټه به وورو. زه د هلمند
ولایت د دلیل او لسخلي څخه دا پیغام تاریخ راځو ته بیندم. مش په هلمند ولایت باندې علي ول صاحب سیو کې نو په سم کې ته یې شم کول چې موږ ژوند په تاوند له موږ ټول ما شمان او ځوانان د تعلیم په فاتحه دي چې نو کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مخته پرانی چې د تعلیم یې لسات زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. ښاغوال دل فقابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کوم ځای چې ابونو راځي د سترایسي او فلای کی د دې مورو د وغوړ شي خو دا د کار کې چې کتاب شو کوم څه نه واستره کوم څه دې
زما درځه په چیلن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې د غنداوري سوالې کې مکتبونه خلاف کې بغیر د غندا کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلې ګرمسیر ولسوالۍ څخه محبلا محمد مشه ګرمسیر ولسوالۍ کې نو مکتب شته چې پنځه کاله کې یو مکتب خیمې مکتب شته د خیمې د کړي دي پنځه کاله کې یو خیمې را کړي دي هڅې شولې اوس دومره په وار د پرې نه خیمې را کړي نه کتابونه را کړي نه کلمان را کړي او نه ځکه ته سم سره ده موجوده سره ده او مکتب نه را جوړې هلرم چې هم مفت مکتب را جوړ شي او بعد نه هم مشته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي کینه را سي مش مکتب رانی.
محترم اورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکو مو واوریدلې په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نور اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري. د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان موجب مهرداد سره خبرې کړې دي چې د خبرخه به تاسو در واورم.
ببینین ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه. نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراث بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین‌تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. به اون خاطر ما با رئیس جمهور مثال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیایه و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واورېدلې چې نوموړی د دې وزارت نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هر څه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاته دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ شي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخه ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځنګړې بودجه ورکړل سي ترڅو د غاستون زور سره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوي هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتراستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوشي تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته افسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بلے، السلام علیکم. زه فواد خبر کوم د کابل سرویس ایو سیزن کې د کرکټ د لوبې غټلو تبریکی د افغانستان تو شری ګورو سره وړاندې کوم او په اخر کې یو د بتی د افغانستان کرکټ لوبغاړو ته دلی کوم. وای چې ته په نازيدي هغه دلدار مې د ښکا واخیسو، چې ته په نازيدي هغه دلدار مې د ښکا واخیسو، زلاف یا زاد رقیب یار مې د ښکا واخیسو، ژوندۍ دی افغانستان. مخه
نعمت الله انډیواله، ما د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نور هم ښه لوبې وکړي او هیواد ته ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچر خان د پاکستان خبرې جلسې جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوره د کړدلو افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په اشټنډیز سره وکړه او اشټنډیز نه وګټله،
یا په دې ته څه پورې لوبوا د زړه راډیو کولو کارکونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي مبارک مو شه زه کوټه خان د پاکستان خیبر جیسی جمهوریت
زمانم رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته کوم کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي زه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم په خاصه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم او مخه مو شه
السلام علیکم زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي زما سره زما د ترځو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي
ہلو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم بلا د دران خسته توره وکړله نبی ساخله خسته توره وکړله عبدالر خوند یې وکړ چې افغانستان کابل کې جشنونه روان دي خوشحالي دي وروره سپینډیز ته ماتې ورکړه ډېر خسته ده ډېر خسته ماتې ورکړه موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټول تور کې پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر بمونشی وکری کتا چی پرونه بریا دی وکتل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سنیولا حلیمی تندریم دی فکیا والای دا چمکنی والا سالی تحادی از دیر طول هم کران و بیا طول هم رجیم دی تسلمون دوران دی کم دی وانسان طول و لست دی کریکار دی پرونه بریا مبارکی دی زرل کومی وړاندې کوم دي ټول افغانانو دې مبارک کړي چې زه ډېر ته هم ډېر مننه کوم چې کرکټ فوارا کې تازه تازه معلومات خپرول ډېر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه کوم راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم تاسو نور پیغامونه راوخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام ستون کې تسکا کې ثبتوي دي په ګډه به وورو
زما مولا محمد داوود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب او سوالي د ټول تخم د کلی وسیدن کایم او مشته د سخت بارانو له امله مالی او ځاني توانونه رسیدلې دي دغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیلوري دي او فلسطین کوو ته مالی ځانونه اړول دي او ورته دي موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پلو خلکو سره اړین مرسته وکړو سلام
زه عادل رشید د کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې دین کې زه نو سرګ نشه د ولسمشر سهیل لرو چې ما یې زموږ د مشکل حل کیږي تر دې او سلام
مرحبا سلام علیکم زه دره د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوډونکو ته سلامونه نه کوي لوړاند کوم صدق خبره کوم د لغمن ولایت څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوی فرمان سره ویلې دي هو کسنن چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي نو پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به عدالتي زه ورسمه خدا خواهش کوم چې ته خو برڅرات تدبیر راشه د پښتنو دی ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتره نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغه کسان چې ډېر خوريګونې کو ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې بدلې دي تمه و چې یو بدو چیرې په وسته پندل کې وسته یې واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته دسه کارونه شروع کول ولا کا چی 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 ایس ولا کا چا ته غټه خوري ټول دی پښتنو په تاوان دی نو ټول ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 سونه پر او خارج ته سوال دی مې پر ځوانانو کې مشتران زیاته د پښتنو دوه د نیو ولا کا کینا کې کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکتیا تراشه خو تراشه یعنی رار پنځون سعید او لغمان خپل پنځون وګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه غوډه نو له څه څه خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یہ پاگا فرد کیوں کہ دو کسانان جے کم قدر کی دی دے بس شخصی مسئلانو کم دا سی ونی سی اغان تم چین تین جیا نقلی چی واسطہ ونا لاری ونو کو کامیاب سی نتو دے زدیر جو لاری دا پیغام تاسو تا پریگم خودے دو کری ولس مشور فرد تاسو دا مشکل شریک رائی والسلام باسترام
السلام علیکم زدہ پراد ولایت دا بکواد ولسوالی عبدالحیم ساسر پتماس کیم دغه زموږ بکوا چې د ساش کال به یاد اوبو د خاصه کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې وچیږي دغه بند کار د ژر تر ژره پیل شي ما دغه پیغام د تر لوړ پوړ چارواکو ورسېږي و سلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ورسوالۍ څخه پر اړتیا کې يم دا د رادیو ټولو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی تر څو دا خلک د ایند مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلس سره ډېر په مشکل کې اخته دي.
سلام علیکم زه سناګل مردم وردګ ولایت سید ابو تیبل سولای دی او چې محمد ظاهر زما امور شروعی مقابل
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبریږي در سره ویلې کې او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري البته ټولنیزو برخو کې نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تشنا سرنا و تو چاله تا کرکٹ نو واگ ٹماد نڑے کا پراؤڑما صبح چیدہ